کاری را به زبان پشتو همکارم قسیم سولمل با شما ارائه میکنم.
بله، سلامت و سهی منان کام جاوید اسنزده ستاسو تخه او سلام براندی کام دازده ری دور طول آوریدون کتا ساعت سالور بجیس ولی یوار بیاز ما قسیم سولمل از ماده تخنیکی همکار و بیدلا و بایدی سلامون و نیکی هلی په روانه خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي د افغانستان په ارتباط په قطر کې د پګواش له خوا د جوړې سوی غونډې په تړاو راپور اوریدلای سي. په دغه راپور کې اوري چې د دې غونډې ګډونوال تمه څرګندوي چې دا ډول ناستې وکړای سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تفاهم په برخه کې د یو به طرفه بنسټ په توګه کار وکړي. نور مسایل هم څېړو خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې هم د سرټه کې دادی چې ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر د الوتکو تولیدونکي اروپایي شرکت ایرباس نه 114 الوتکې رانیسي. دا هم اوري چې راپورونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو په لویدي ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم ښارګوټی نیولی دی. د هر څه لږ وروسته لومړی کورني خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا غیر رسمي ناسته د دویمې ورځې لپاره هم روانه وه. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین ته تللی څو د یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي او نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. پوره خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره هم د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه وه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په غونډه کې مهمه اجنډا د سولې په راتلو، د جګړې په ختمېدو او همدارس د بشري او ښځو حقونو په ټینګېدو باندې د ګډونوالو ټینګار و. ښاغلی ځلاند وویل د طالبانو سیاسي استازي په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تامین لپاره باید د دوی مهم شرطونه افغان حکومت ومني. ښاغلی ځلاند د طالبانو مهم شرطونه، تر ټولو مهم شرط د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یاد کړل. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړ څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ربانی به په دې درې ورځني سفر کې د نورو چارواکو سره د مهمو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي. خغلی مستغنی په خبره د دغه سفر عمده هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران پرې صلاح شوي په دې لیدنو کې ترې بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته ولاړ چې تمه ده د سلواغې په 13مه په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. دغه پیسو د برکلی تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالی او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او وی ویل چې یادې پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند د ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي. ورسته خبر هم دا چې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه 150 خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړی دي. ننګرهار د پوهنې رئیس اللهداد اسماعیل زینن په جلال آباد ښار کې په یو خبري کانفرنس کې ویل په خوګیانیو، سرخروت او خیوي ولسوالیو کې 950 خونکو ته نمرې ورکړل شوي او دا هڅې روانې دي. د ښاغلي اسماعیل زی په خبره دوی به هڅه کوي چې د ننګرهار په 10 ولسوالیو کې 4500 نمره ځمکه په خونکو وویشي. په ننګرهار کې شاوخوا 1615 لیسې، منځنۍ او لومړني ښوونځي او همدارنګه 4000 بابا مدرسې شتون لري چې پکې اته سوشل زرو څخه زیات هلکان او نجونې زده کړې ترسره کوي او زرګونه ښوونکي ورته روزنه ورکوي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې ورسته صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر 114 بوئنګ الوتکه چې په اروپا کې تولید سوي رانیسي. وروسته له هغې چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د یوې موافقې له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سول، ایران اوس له نړیوال انزوا څخه په وتو دی. د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران په پارلمان کې د پرمختګ کمیسیون رئیس مهدي هاشمي د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته په لومړۍ لویه غونډه کې چې نړیوالو تجارانو هم پکې برخه درلوده وویل ایران شایي په راتلونکو دریو کلونو کې 590 الوتکو ته اړتیا ولري. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی نن خبر اعلان ته ویل تهران به د الوتکو د تولید لپاره به شرکت سره پر جزئیاتو په دې باب خبرې وکړي. د ویل چې ایران لیوال دی د امریکا د بوئنګ الوتکو له تولیدونکو شرکت سره هم مذاکره وکړي. د واشنگتن او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا لګیدلو بندیزونو د ایران ترانسپورتي سیستم زیانمن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری دریاست د سفر په پای کې دغه څرګندونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری په خپل خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې د پایترسېدو پر لارو چارو هم بحث درلو. دغه راز یې په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یاغنه په وړاندې جنګیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریه فعالان وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 35 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوریه په ختیځ کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون د دیر الزور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت ډلې دایښ په کنټرول کې دی بمباري وکړه. دا ګرانه ده چې دغه اده د خپلواک سرچینو لخوا تایید شي. د دایښ سختريزي وسلوال د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیر اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتیز وکونو حمله پیل کړه. راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشر الاسد او وفادار ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټی نیولې دی. دولتي ټلویزیون نن د رابعه شارګوټی د بیرتنیولو خبر ورکړه. دا خبر په د بریتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقوقو د سر ادارې هم تایید کړی دی. د سر دغه اداره وایي چې د روسیې د هوایي بمباریو په مرسته او تریوه ده د روسیې افسرانو په لارښوونه دغه پرمختګ سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه پرمختګ شي دولت پلوه ځواکونو ته چانس ورکړي چې د ترکیې د سرحد خواته مخکې ولاړ سي. تر دې څو ورځې مخکې دولت پلوه ځواکونو د لازقیه په شمال کې سلما شارګوټی هم ونیوه او یو شدید طوفان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک ښار هم ځپلی دی. دغه طوفان د دې سبب سوی چې په دغه ښار کې زیات خدمات په ټپه ودرېږي. د نیویارک والی اندریو کومو پرون په نیویارک کې استراری حالت اعلان کړ. دا د امریکا یو لسم یاله دی چې دغه حالت پکښې اعلانیږي. په نیویارک کې پر غیر ضروري سفر بندیز دی او ترانسپورټي سیستم په ټپه ولاړ دی. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو له خلکو وغوښتل چې پر سفر لګیدلې محدودیت رعایت کړي.
The travel ban is in effect until you
travel elana puri ba pratagratak bandiz nafiz bi zawaram pradirtiki tingar wakram da tufan sarangwali tapakatu khai da bandiz la waghzivi da muhimada che khalak dalagi dili mahdudiyat dranawai wakni trohugu che paitana bidasidra
until it is over
trosa padagu tufan ki da tulu kasano da mark da tulu su kasano da mark khabar warkal sawede
له خپل همکارانو نه په مننه چې د دې محل مهم او روسي خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ د خبرونه بیا وګورئ یا واوري نو د ازادي رادیو په پاڼه کې ستا ادرس هم دی azadiradio.com یا azadiradio.org او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې بشپړ راپورونه اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مو د خبرونه په سر کې ویل د پګواش په نوم کاناډایي مؤسسې یو اربیا پرون او نن په قطر کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د غرض له یو شمېر افغان مخاورو ترمنځ یو غونډه رابللې ده. د دې غونډې په اړه د یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وایي
تمام موجوده سیدی باسه خدای داس یو جوړښت زمينه برابر شي سیاغه به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی یو دریم ګډي جوړښت په توګه دی او په طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکي.
په همدې تړاو په تفصیل سره یو مرکه هم لرو. د هماره چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړی دغه سفر هدف څه دی؟
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های دوجانبه در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
په یو بل راپور کې د افغانستان له حکومت سره د یو سل میلیون ډالر وړیا مرستې چې نړیوال بانک کړی ده هم راپورونه درته لرو. که وختو نور راپورونه هم خپرو. په نړیوالو مسایلو کې لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسوله او د چین په ګډون درو آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خپرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 15 صفه خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته د پګواښ غونډې یو شمېر ګډونکوونکي وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داسې یو جوړښت د زمینه برابره سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یوه بېطرفه بنسټ په توګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو پر دوام خبرې شوې. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام درلود. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې د خپلو مدرسو شرطونو څخه تر یو حده شاته سي. زما همکار نجس حپی په دې اړه راپور لري.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت ته زمینه برابره کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي هڅه کېږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لورې ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د یکشنبې په ورځ د قطر له مرکز دوحې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بېطرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
ښاغلی ځلان ویل چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو په غځېدو خبرې وشوې. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډېره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استازیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې سرې کرښې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوسمهال اساسي قانون یو سره کرخه یاده کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یو طرفه لاره نه ده. خو به دا وي چې دواړه لورې تر یوه حده له خپلو شرطونو یو څه شاته ولاړ شي.
خو د ښاغلي سعیدی په وینا که چیرې د سولې خبرې د حکومت له ملاتړ څخه برخمنې نه وي ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تېرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د دلوي اسلوغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد ځلاند وایي له طالبانو سره په پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار وسو. ښاغلی ځلاند نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې طالبانو په خپلو خبرو کې پر یو لړ پخوانیو شرطونو بیا تاکید کړی چې یو له دغو شرطونو څخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مهالوېش ټاکل دي. له ښاغلي ځلاند سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی مرکه کړي او ولې دا ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو له لورې په دې ناسته کې چا برخه درلوده او د هغوی درید څه و.
د مقطر دوه ورځنی کانفرنس د طالبانو د سیاسي کمیسون د رسمي استازي او مشر پاکستانیزي صاحب استازولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سولې د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لوی ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل، تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري. د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړپوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کومو کومو مسایلو وکړ؟ لطف کوئ په دغه مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغه مسله باندې نن هم خبري وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشوي.
تر ډېره ټینګار په دې باندې وشي څنګه کولای شو د جګړې د دواړو ترمنځ مسائل مطرح کو کم سی د دوړو ترمنز ګډ او مشترک دي. طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ دي ارزي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوخه باندې دي حکومت او دولت وجود ته زړه کړی او تاکید هم دا وسی بي د واک انحصار نه غواړي. د غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کم سي اوس فعال دي په افغان سیاست کې، هغه که سیاسي دي که سیاسي ډلې ټپلې دي که قومي او سمتي جوړښتونه دي. تر څو موږ وکول شو د ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو. تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرولی شي، د سولې خبرې وغځولی شي او نن په ملکي تلفاتو باندې د ځوانانو میرمنو په حقوقو بشري حقونو باندې پراخې خبرې کېږي. د غونډې دویمه ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غځېدو او د راتلونکو اجنډاو په اړه باندې تفصیلي بحث وشي. تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي. تر څو موږ وکولی شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث پرې باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځي.
استاد، د دې ترڅنګ چې دغه غیر رسمي ناسته د پګواش مسئله لخوا په قطر کې جوړه شوې ده، تمه ده د سلواغي په اتلسمه باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې هلته ویل کېږي د طالبانو استازي به موجود نه وي، خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې ته کښېني. په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅونه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅو ته دوی زړه ښه کوي له دې پرته چې دوی په غیر رسمي ناستو کې ګډون کوي؟
پرون سي کومې خبرې سانیزي صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې، دغه څه خداسې معلومیږي چې طالبان ډېر تاکید کوي چې مخامخ دوی خپله لویه کې ستونزه د امریکایانو سره لومړی حل کړي او بیا وروسته د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. د دې سره د دوی د خبرو په څخه داسې معلومېدله چې د پاکستان فشار او د پاکستان غوښتنې کېدای شي دغومره ډېر وزن ونه لري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګنډه کېږي او دا بحثونه څومره ګرم او تاوده جری لري. تر هغو چې دوی رسمي استازولي او رسمي کسان د سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي هلو ځلو په برخه کې پرته ناستو کې موجود نه وي، دوی ته هیڅ هغه طالب استازی او هیڅ هغه طالب مرکچیان چې د دوی د دفتر نمایندګي نشي کولی د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري.
په قطر کې د پګواش مسایل خوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاندو چې د دغه غونډې د څرنګوالي په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و مریدل چې په قطر کې د پګواش مسئله لخوا د سولې په تړاو باندې یو غیر رسمي غونډه جوړه شوې ده چې په دې کې د افغانستان څخه یو شمیر مخورو سیاستوالو او د غرض د وسلوالو طالبانو ځین استازو برخه اخیستې ده. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې په پاکستان او افغانستان کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې څلور اړخیزې غونډې هم وسولې او تمه کېږي څلورمه په د فبروري په شپږمه نیټه یو ور بیا په اسلام آباد کې تر سره سي. د همدې څلور اړخیزې غونډې یو برخه لرونکی یا یو هیواد چې په دې پروسه کې برخه لري هغه چین دی. راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې چین ته سفر کړی دی په دغه چین سفر کې به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په خبرو کې د چین د اغیزو په اړه هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د نازادې ډوت ویل چې صلاح الدین ربانی به له چینایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په ارتباط باندې هم ځینې څرګندونې ولري. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له دغه هیواد یعنی له چین وغواړي چې پاکستان د سولې د پروسې په برخه کې رښتینې همکاري ته وهڅوي. اجمل تورمان او د موضوع نور جزئیات.
افغانستان په دې ورځو کې تر بل هر وخت زیات د امنیت او سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول چین همکاریو ته لارې څاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د یکشنبه په ورځ په یو درې ورځنی سفر چین ته ورسید د دغه هیواد له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د دغه وزارت د ویان د معلوماتو له مخې به په دغه لیدنو کې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین پر رول چې د سولې د خبرو د ستونزو پرانیستونکي بلل شوي ټینګار وشي. شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له خپل چینایي سیال سره د لیدنې پر مهال د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه سفر کې د چینایي چارواکو په ځانګړي ډول خپل سیال سره د دوستانه اړیکو او د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه شان به په څلور اړخیزه غونډه کې د چین له رول څخه ستاینه وکړي او په دغه پروسه کې به د رول د اغیزمنتیا په اړه خبرې وشي.
چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په همدې روان لمریز میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو په اسلام آباد کې جوړ شي. هغه ناسته چې کابل ورنډی رته ملري او په خواتر دی یو شمیر افغان چارواکو وایي دي چې د امریکا ترڅنګ چین هم د هغو خو اړیکو لمخې چې له پاکستان سره لري کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې خرول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې دغه سفر د هغو اندېښنو پاړه دی کوم چې افغانستاني د سولې په خبرو کې د پاکستان د صداقت پاړه لري. د چارو کارپوه فرهاد هاشمی وایي چې
څنګه چې مولدلی پاکستانیانو تل په سیمایزو ستونزو او جګړو کې خپلې ګټې لیدلې، چین ته د افغان پلاوی سفر خای د دې لپاره وی چې چینایان په دې باور کړی چې د افغانستان له دریز نه چې دغه هواد د ملي ګټو په خاطر د هر کلای وکړي او هغه پښتنې چې په دې اړه له چینایانو سره مطرح دي د سولې د خبرو تر پیل د مخه جواب تر لاسه کړي.
دا معلومه نه ده چې افغان پلاوی بل دغه سفر نه هغه څه تر لاسه کړي او کنه، کم چې کارپوهان ورته اشاره کوي. خو مخکې تر دې چین د افغانستان د سولې په برخه کې په خپل همکارۍ ټینګار کړی دی. د دې ټولو سره سره د چارو کارپو فرهاد هاشمی وایي چې چین د پاکستان لملاتړو څخه دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر باید له دغه هیواد وغوړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې خپل ګټو پسې ونه ګرځي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوسم یو بل مطلب راخلو. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د یو سلو اتوویشتو میلیونو ډالر وړیا مرستې اعلان وکړ. د دغه مرستې تړون نن په افغانستان کې د یاد بانک د رئیس او د افغانستان د مالی وزیر لخوا لاسلیک سو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویل دغه مرسته به د کرنې د سیستم په پراختیا او د نخلو د برښنا د بند په رغولو او پیاوړي کولو ولګول سي. د نړیوال بانک رئیس ویل له دې مرستې هدف په افغانستان کې د برښنا او کرنې پراختیا او د بېوزلۍ کمول دي. زما همکار خان محمد سیند د غونډې ورغلی وو پاړه دغه راپور چمتو کړی.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د یو سلاته ویشتو میلیونو ډالرو لمرستې به 15 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 3 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګیږي.
د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. ښاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
داده شده. تفاهم نامه مجموعی ارزښت 128 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بله یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي.
ښاغلی حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 15 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 15 میلیونه ډالر ځانګړی شوي په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2016 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 160 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو یې هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
The additional grant to the on-farm water management program
دا اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
ښاغلی بامسام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیارغونه په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دی د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدله. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني طبي بوټي یا ګیاو صادرات نور هیوادونو ته 12% زیات سوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې یوازې د سږ کال په شپږو میاشتو کې د نږدې 28 میلیونه ډالرو په ارزښت بوټي نور هیوادونو ته صادر سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان د دا ډول بېلابېلو طبیعي بوټو درلودونکی هیواد دی چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته هر کال صادرېږي. ابراهیم صفی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبیعي ګیاو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سږ کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمېر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیايي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1390 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات عیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وای چې دغه طبي غیاب د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغه بوټو نه د یونانی درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یاد بوټو د صادراتو په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
البته
گیاهای دی وی البته هغه طبي طبي غیابي هنګ او شیرین بویا دي چې ډیر صادريږي. په مجموعي ډول شاوخوا شل ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویا دي چې له افغانستان نه بهر ته صادريږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبی، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، درایحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادريږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وای ک دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یو ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
لدې راپور سره د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو. ساعت 4:30 بجې د یو اربع لنډ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. چارواکي وایي دغه پیسې به د کرنی سیستم پر پراختیا او د نغلو بند پر رغولو ولګیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید مجازات شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته ولاړ څو له دغه هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تر اوسه 150 ښوونکو ته د کورونو جوړولو لپاره مځکې ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سخت دریځو شبکو په وړاندې جدیت وښيي چې په خاوره کې فعال دي. ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډیر ژر 144 بوئنګ الوتکې چې په اروپا کې تولید شوي رانیسي. د سوریه فعالان وایي چې د نوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 35 کسان په هغو حملو کې وژل شوي چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي. بل خو راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشر الاسد او وفادارو ځواکونو په لویدیځ ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټی نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. او یو شدید توپان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک شهر هم ځپلی.
د سپورت ورځنی هنداره
د تکواندو ملي ټیم د جنوبی اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالۍ کې 15 نجونې، 8 نارینه لوبغاړي، 3 روزونکي او یو لوبسار ګډون کوي. دوی وایي موږ خپل ټیم ته نوي لوبغاړي انتخابوو او دوی ته تمرینونه د بهرني او کورني روزونکو لخوا ورکول کیږي. د جنوبی اسیا یا سیف گیم سیالۍ د فبروري میاشتې په 13مه په هند کې پیل شوې او د افغانستان د تکواندو دو ملي ټیم به په دغه سیالۍ کې د ګډون په هدف د فبروري په 3مه نیټه هند ته لاړ شي. د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په بامیان ولایت کې د سکی سیالۍ دوام لري. د سکی فدراسیون مشر داود کارګر نن ازادي رادیو ته وویل چې د سکی سیالۍ د افغان لوبغاړو په ګټه دي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیلپ دفتر په مرسته جوړې شوې دي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې سکی سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی روان دی او ټاکل شوې دغه سیالۍ پر کې میشت کې ترسره شي. د سکی سیالۍ یوازې په بامیان ولایت کې ترسره کیږي. او د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې د جنوبی آسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د جدو فدراسیون مشر زکریا اسدی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې 12 لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ په هند کې د فبروري له شپږمې څخه پیل شوې او د فبروري میاشتې تر شپاړسمې دوام کوي. ښاغلی اسدی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي په دغه سیالۍ کې وځلېږي. اسدی زیاته کړه چې مخکې هم د جدو فدراسیون مسؤلینو د جنوبی آسیا په سیالۍ کې دوه مقام خپل کړی وو. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د افغانستان د محله سپورتي خبرونه واردل. دا او د افغانستان سیمې نړۍ اړوند نور خبرونه هم زموږ پر ویبپاڼه موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسول او د چین په ګډون درو آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. ټاکل سوی چې جان کیری به په لومړي سر کې لاوس، بیا کمبودیا او وروسته هم چین ته ولاړ سي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې غړي دي. کیری به په دې سفر کې د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندر کې د لمسوونکو اقداماتو پر سر راپورته سوي دي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستي ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستي تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارتیا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ختیځې آسیا درېو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال اې د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنکړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جان کیری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جان کیری به پیکینګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د هیواد د لمسوونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
اخوا د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلې دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په نیویارک کې ډېرې لارې او پلونه بند شوي، په زرګونه الوتنې لغوه شوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوری په یوه بل راپور کې اورو.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې لمنې تر نیویارک ښاره پورې رسېدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یولسم ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاری کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلې دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسو په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه پنځم ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د درنې واورې اوریدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیوجرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیز زینو برخو کې 102 سانتي متر واوره ورېدل چې لامل یې په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگتن کې چارواکو له پرون رئیس د پلازمینې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي چې دا د امریکا د نفوسو یو دریمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
اوس هم په پاته برخه کې د ورکوسو او ورکوسو دوستانو او عزیزانو د پلټنې خبرونه اورو.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1948 شمیرې له لارې نه موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو هغه تلیفونونه چې ازادي رادیو تر رسیږي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې ثبتېږي کنا مکمل وي نه نشرو. نو ګرانو دوستانو پل مکمل پیغامونه ازادي رادیو تر ولېږي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پریښی او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نامه د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې د دې زموږ سره دی خپل ځای نسي. د هر چا چې دی مهرباني دي وکړي د ټلیفون په دغه شماره ما سره تماس ونیسي 0000243461. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0000243461. سفر د هر چا چې دې ما سره د ټلیفون په دغه شماره ته ماسونی سي. سلام علیکم. الو سلام علیکم. تجدید والا هم بیا ابو بکر سلیم ما یو الک پیدا کړای دا د تاج محمد په نامه باندې او افغانستان عمر لري دلته تلار به کې اکا دا هغه څنګه کله ورخ کی وای نو چیرې دا د ما تاسو وو ته وای زه په دا الک فلاس باندې ورکم 0 1 0 4 0 8 1 8 0 1 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 1 8 0 1 پرای ما شماره ده که چیر بلار یا دلته اکای زنگ وای کله وخت خدای شماره ډیر په تلیوانه باندې وای یا د شماره ما ته وای پس وکه باندې زبې د شماره نمشته کوم خدای په امان نور وخت نه ضایع کوم خدای په امان.
انو زه زو دینه د بطرسته ولادت بار مغادو له سعودي اقتصادي سره په تماس یم. ما سره یو نفر دی د کندهار دی د 15 د شاله کیږي د دغه وزه د ګلزار زو د کار سره یې زه او یا ورونه یا کومان دی اجزا په دغه شمیره معلومات ځانګړي وو. 0 0 0 5 0 3 3 5 2 3 0 5 3
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0004 2 1 4 0 5 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ازادي رادیو د سهالوونه د ماقام تر او بجو پوری خبرونه لري. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار وار سې دغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زما نوم ملا سخیداد، زه د سرپل ولایت د خیرآباد ولسوالۍ زما ورور حمید الله نومیږي. لس کاله کېږي چې دینه درک دی ما له دغه د درک دپاره د اخته شماره زه درکوم چې تېر خط کې هغه واوري 0 2 1 2 0 9 0 بیا دې هم ووایم دواره 0 2 1 2 0 9 0 دا زما پیغام دی. سلامونه دې ورورستیږي.
السلام علیکم. زموږ یو یو یاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ د امر ریډي اسد الله په نام دی. د خاکریز په لوسوالي کې د درې میاشتې کې چې نه لره کښو دي هر چاته کبه دغه په حق له ما معلومات ما ته په دغه شمیره ځنګ لا وي 0 1 8 0 5 0 6 0 9 بیا شمیره 0 0 8 0 5 0 6 0 9
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان اللي حاطه دي المنظرات بالمشكل جامع كان خاص تاثر طريق كيما ناو ده نكز دي بالضبط انا مدي اول اسلاش اول اسماتيكيشن شورك دي البلان من دكتور محمد لالي تجاهر كان سر معلوماتي ايا تشوك بخبري بدو عليكم بين المصرى عليك ونيشي 0 1 0 5 0 2 0 0 بل نمبر دی 0 1 0 3 3 0 5 5 2 8.
بله السلام علیکم. زه عبدالستار یم، فراد ولایت ګلستان د ولسوالیم. زما زوی ورکسوش د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کیږي د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې. نو زه هیڅ معلومات نه لرم. هر مؤمن مسلمان ورور سره د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري ما ته ټلیفون کړئ. زما ټلیفون شمیره ده 0 1 5 2 9 8 0 3. زلبیا تلفون شمیره تکرارم 0 1 5 2 9 8 0 3. والسلام با احترام سلطه سره دی په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان منن. السلام علیکم.
زما سره قاری عبدالستار د حجیم عبدالکیم اخون صاحب زویم.
او د زما یو حکار چې د حاجی مدوفي ماخون ورور دی د حاجی مغفور اخون زوی دی نو کچېری دغه معلومات حاجی مولوی فضل صاحب نیږي چې نظر سړی دی چې ملادی په ملایي باندې ملایي کې وزمر سره ورکړي کچېری دغه معلومات یو مؤمن مسلمان غفور سړي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی یا دې خبره کی چې پر و سپن هڅه و شپږ دوه انځه درې شپږ خدای تعالی کداغه معلومات د هر چا سره وی زموږ سره دی معنا په دغه شمیره ته ماته ونه کی یا دغه د سړي ته خبر وکړي چې هغه مستدی معنا یې ځوانی وکړي زموږ سره خبر وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمایل مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د اکازین فضل محمد د فلاز محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی لاس کال کیږي د کورونا نادرکه شو دی کدی خپل زما زغ اوري او یا بل څوک د دغه اړه معلومات لري نو مهرباني د مخدي ما سره په لاندې شماره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره 0 اویا 9 اویا 28 1 3 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 9 اویا 28 1 3 4. مننه ازادي رادیو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. کلا د ولسوالۍ ما خپل باري نوم یې زما موږ یو کری برک دی د ابراهیم جان په نامه دی د جلال جان زوی دی نوار مسلمان ورور چې د ما زغ اوري زغ ور معلوم دی موږ ته په دغه شماره خبر راځي 0 و 0 3 4 7 2 0 یا نه 3. السلام علیکم.
وی پیغام تاسو پر دم زما ورور دی چې محمد تجی کبوان نیزی مخته به کندار شورم کوي دا یو نه شیږي دا ساده تکلیف ته کباله ورک دی هر ور ته معلومات دی په دا شمارا جې مستزنګ وي 0 و 0 3 5 3. والسلام. سلام علیکم.
السلام علیکم. زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت لور سوالینه دی ورکو ځان پروګرام تخپل پیغام پرېږدم. چې زما ورور قانون د زادي اتکاله د مخلوق ور وتلی او به در کښه وای دا ما ورور زادې خپل نوم ځان نه معرفي کړي. د دې لپاره چې یو مسلمان ور دی ووینې او وی پېژنې پښتو زادي درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنه او د خل اسمنځنۍ ګټه مخک زخم شوی بیرته کګه روغه شوی دا کده زما غږ خپل اوري او یې دې داندې ولانه اوري مانوی ورورې لمخې دی پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 و 15 اویا 3 اویا 4 3. خپله شماره ده 0 و 1 اویا 5 5 5. د خدای په امان.
زه جبار کوچۍ د کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ یو سنجره یو ورځ حضرت نیمیږي محمد ولی زوی د درې میاشتې کېږي دا ثابت تکلیف له کبله څخه نادرکه ده. هر څوک معلومات په دې هله ولري بیا دې په دغه شمېره زنګ را ته ووایي 0 اویا 0 اویا 3 5 5 0 اویا.
احمد احمدي یم هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه ساسر تماس یم. زما یو د کاکا زوی دی 2 کال کېږي چې له کوره نه درکه دی په چا سره پاته وي یا زما غږ دی خپله اوري ما ته دته همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 و 0 2 3 4 2 4. یو ځل ټلیفون شمېره بیا اعلانوم 0 و 0 2 3 4 2 4. په چا سره معلومات وي ما ته دته همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شمېرې ترلاسه کړي. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی ورور چې دا زمر دا د شمشه د یو خړې مورک دی غلا ندی احمد زوی دی دا شپږ وکاله کیږي چې چا ته درک کور معلوم نه ورور په دا لمبات مستزنګ وي ورور خپل شرینی دی ماشه د شمشه د غلا ندی احمد زوی دی دا اسماعیل فکر دا قاضی دی ورور دا زمر پیغام دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاد کریم د پکتیکا ولایت مساخان له ولسوالۍ تاسو زامت تر کوم دی ما یو ورور ورکده د سبب لا په نام باندې سیرو فلور کلو یې سره ورکده انځل سکالا عمر د خیت خی سی د کر چاته د بیا کل معلومات د ما دی ورور ټلیفون نمبر مې د 0 و 0 و 0 و 0 3 بل نمبر د 0 و 0 15 15 نیوی اتش پی ته پنځه کر چاته بیا کوم معلومات مهرباني لوې دې ماته سرکونو.
السلام علیکم، زه محمد نصار د لغمان ولایت دولتوالۍ دولتان څخه تماس کوم. زمونږ سره په نوم د محمد اساف بند سید اکبر باندې د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. که چاته هم معلومات وشي نو موږ ته دې په دې نمبر راډي کوو کې 0858 دویم نمبر دغه دی 0858 10 02 04. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت ګیلان دی ولسوالۍ د رسنۍ د اوسیدونکی یم. زما لوی سید رسول ده، د پلار نوم یې رضا محمد ده. له ایرانه مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم، دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو د زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه بعدې وړ زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده، اتلس کلن نولس کلن ده، تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کورونا درکه شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه ورته د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې مثلا امي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي، دا زما پلار ته زنګ ووایي، زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دی وروره ظهیر کښې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا یې بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي دا چمونه مه کوي، او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي زنګ دې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته به یې ورکړو. او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کوه، او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي 50,000 روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور دې ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي، زه خپله اوس په ایران کښې یم، له ایرانه مې زنګ تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. سلام
ګران وروره، دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغو اوریدونکو ته مونږ په وار وار ویلي دي چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم د دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره پلین کې یم. زما یو اکا و چې د میراب اکا په نامه باندې و، بایغز ولایت ته تللی دی. بچان یې نه درلود، تلله زوم یې درلودی، د زوم نوم مې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ غاوري په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 5 5 5 2 2 3 بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم، 0 5 5 5 5 2 3. السلام علیکم، هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کې و میرا پاکا نومېدی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.
سلام و وقت